پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 19 نویم لمریز کال د جوزای غبرګولی د میاشتې 9 او د 2020 میلادي کال د جون 13 نېټه ده. د نن ورځې د دې غرمنی خبري مجلې په سر کې د یونما د تازه راپور په اړه معلومات درسره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کورونا وایرس د 6599 موارد راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړي دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 6500 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25523 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان کې په هر 1 میلیون وګړو کې 14 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوې چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشبه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړي. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قومندان او شپږ ملګري یې له 3 ساعته جګړې وروسته وژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخمري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دي چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو له خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندې له قوله راغلی دي چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندې په وینا د نړۍ په سلو کې 8 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال دي یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. ل جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د سلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت تضمن دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25 زرو ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لورې د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ایزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنف کې دی د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه وروسته له هغه ساور کړ چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکمپالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. د به هم واوري چې د افغانستان د امروختي وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې تر 25 زره ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهم نیمایي کې مخکښ شې زونیس پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اغېز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځانته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلیکیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو په سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمی کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي چې کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. اوس به ورسو کابل ته، چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکار فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسې نور جزئیات لوریدونکو سره شریکوي.
د دې ته مننه چې په دې کلمونو تاسو دا وړي دي ټول کلمونه اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل دا اوس همدا چې د کابل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ناست روانه ده چې د ترغلي مودي د دې هغه مهم مسایل سره چې باسنه کوي دي. البته د دغه مشر صلاح الدین رباني البته دا وایي چې موږ غوښتنه ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په هغه کې نظریات مطرح وي، د هغه په اساس د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاح الدین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګار وکړ چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کاوه، هغوی ته نه خوښوي دي چې اوس بېرته دا پروسه د نړۍ بېرته پیل شوې ده. دې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې دوی وښیو چې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره د دوی غوښتنې نه حاصل کړي او د دوی غوښتنې دي ومني. په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات الوک دازي خبره ده چې د افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره مطرح کړي. وکتیر د دې حزب یعنی دغه ګوند مشران د دې د وختونو خلاف او د دې د هغو اصولو چې په دې ګوند کې وګرځول دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکړي، نو په ټولنه کې به اغېزداري چې تر اوسه پورې البته دا یې خبره ده چې صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې زموږ د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګدایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. وایي چې بله نیوکه خبرو کې دا وه چې که څه هم نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره چې کومه طرحه د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره هم کومه طرحه برابره کړې وه، په هغه کې مننه وکړه. منتا دا وویل چې هغه جامي نه وه، هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري. غواړي نور هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. منتا تر اوسه هېڅ مقال نه درلوده او څنګه پورې په افغانستان کې جګړې همداسې دوام لري. دا تر بجانې نور جزئیات به په نورو تلفظ کې اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یوه غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وره.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
زموږ غلا زده رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبې ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هیوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 2 به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان پر وړاندې وتړلې، خو 2 وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویل پاکستان ته د صادراتو 4 دنډ افغان سوداګرو ته د 100 میلیونه ډالرو مالی زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 4 تر 4.5 لک ټنو تازه میوه او سابه نورو هیوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک ټنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیزو پورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي د کرنیزو پورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخشه ځوابونه ویلو وروسته 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیز پورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 پورونه تایید شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به 2 ولایتونو کې له 1000 کروندګرو زیات ورڅخه برخمن شي. د ښاغلي رستمی په خبره د پور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د پور له پیسو به د ماشین آلاتو او وړو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د پور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د وړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې وینا درڅخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یوه نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه ورده چې د بولټن د کتاب ځینی برخې په رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلیه وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلال عزیز خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کشه ده. فرشتي خبرونه ته شرغلې په دې اړه تاسو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلیه وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې لکه څنګه چې تا وویل د جان بولټن د کتاب پر خپرولو بندیز ولګوي. دا په 2 ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلیه وزارت امخې کړی چې په کتاب کې داسې سري معلومات خپرېږي چې که هغه خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلیه وزارت په عرض کې دا سوي چې جان بولټن ماسکه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلیه وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی، غوښتنه یې کړې چې د جون په 19 په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا 10 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال استریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب له چاپه راووځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي ده چې ډونالډ ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دي. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړې دي. هغه ویلي چې ټرمپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري، او د چین له ولسمشر شي جنپینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي، او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته طبعا جمهور رئیس ټرمپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړې، او که خبرې کړې څه ویلې دقیقا جزئیات څه دي؟
او ټرمپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ټرمپ له وال ستریټ ژورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ټرمپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سری معلومات ځای کړي چې هغه باید نسی خپاره، او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې د ټرمپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټزر هم حاضر و، خو هغه د امریکا سنات ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې چې دی هم و د چین ولسمشر ته زاری نه دی کړی چې امریکا دی کرنیز محصولات واخلي او مرسته دی ورسره وکړي چې بیا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه ده اورېدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرره انجمنه کوله چې د هغې تجارتي معافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېر زیاته مننه کوم فرشته جلازی. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 25,000 اوښتې دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلې.
وغیرہ تاسو ته د زوی راډیو ټولو اړوندو پلانونه وړاندې کوم. له بده مرغه د هر ورځې په ترتیب سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت شمیرې ښکاره کوي چې په دې کار د اول په تیر څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 240 کسانو مرستې دي. د وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وخت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیر څلور ساعتونو کې د کورونا وایرس 1500 مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کړي چې له عمل شپږ سوه اته پنځوس مورده مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وخت مسؤلین هم درنګه وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همداسم د یاد وزارت لخوا نن یو اعلان خبره شوه په اعلان کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. په اعلان کې هم څرګنده راغلي دي چې له مرستو به 1.5 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې، او همداسې 1.9 میلیون ډالر به د عامه روغتیا وزارت د صحت مندي او سرویس بلانس او سرویس بلانس په برخه کې ولګول شي. په ریباجان دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې له دې وړاندې په تیر څلور ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه ومرسته اندې وای چې په تیر څلور ساعتونو کې 240 کسان مرسته دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي. په ریباجان
ډیر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو تازه مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکوه. د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
زموږ خلاصه د ریډیو اوري دوستانو، اوس هلمند ولایت تبرزو. د هلمند ولایت 2 میلیون نفوس لري خو څلور لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما همکار الیاس دی چمتو کړی، په ګډه به یې واورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یو ښوونځي د دوه پړیز ودانۍ کار پیل شو. که څه هم زده کوونکي د مودو رئیسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي لوړاندې د ترتیب شوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي.
په دې کې اکثره چې ډېرې د انجرو د
پاره سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو ټول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسه وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دफार په اصلاح ځای دغه کې او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیرو ځکه چې چانجر ساحه د ډیر ځایو سره خلک ورته راځي، د ډیر ځایو سره شاګردان مرکزی لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر غټو کې اوس موږ د چانجر بازي خلک دي خاص د اول ځای مو دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې د شنه زانه مو درس پدې ته ځای نو مخکې وو چې دا ایسه جوړه چې دا خو ډیر غټم کار زموږ دوله سره نارینه بدل ته ځانه په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلک چاجین د عمر کې مرصاد نه کله باز درون کله دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک د استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې اللهم شاوخه ترو لکن جنې شونځوي ته نسیتللای. محمد داود شاه سفاری ازادي رادیو ټول د ناامنوي ترڅنګ یو شمیر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپل لون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 4 لک شاوخه ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 4 لک شاوخه چې د انجینري ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې او کوي دغه احصایا زیاته ده. د انجینرو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغشتنه ده د چایلم فرنارینه او شزینه باندې فرض دی. لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
شاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې شونځوي ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر غلوړو زده کړتنه پرشدل کیږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بل مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته په کار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا شونځي او شجنه شوونکی په دند وګمارې چې خلګې د هلوکانو سره یو ځای د جنوز دکړه نه خوشبي.
د خلکو ځهان نه دی جوړ ازار او ازیاتسته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو تواسي چې هغه الته ګډیز دکړه لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کی شجنه مالیمانی ورته په دند وګماري او داسې او چاپریال ورته جوړ کی چې ټول خلک باور شي چې پکې د شجنه یو ځل تاسو دکړی کوي دغه د فار ازار وازیت نسته مشکل نسته بیا به ستونزه نوي تر ډیره پوری. که څه هم موږ د شجنه معلومانو په برخه کې ډیر ستونزه لرو، حکومت د ودانوي د فار کار کړی دی، خود دغه شجنه معلومانو د فار هم باید مشکلات حل سي ځکه ډیری خلک خپل شجنه وسم نه پریږدي چې هغه معلومانی وي چې لوړ سي کار وکي زده کړو کې. نو د فار لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو لمخې اوس مهال په لشکرګه او ګریش کې ډیره په نادالی کې کمی، خو په نورو ډیر لسو ولسوالیو کې انجنې شونځوی ته نه ځي، که ځي هم تر اول او دوهم ټولګي پورې محدود دي. محمد علی استایی، د ازادي راډیو هلمند.
زموږ خلک زده یې راډیوري دوستانو، په کابل کې 12:50 دقیقې سو یو ځل بیا له احمد تکل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن 2502 ته لوړ شو. د امې روغتیا وزارت وایي چې په 43 ساعتونو کې د 655 کسانو نتیجه مثبت راوتلې. د سولې د هڅو په ترڅ کې د بندیانو د خوشي کولو په لړۍ کې د هرات ولایت چارواکي د هرات ښار له زندانه د 11 طالبانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. دفاع وزارت وایي چې د حملې له کلک مقاومت سره مخامخ شوې او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شول. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې 1 لک خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR نن په یو نوي راپور کې وویل چې د جګړو او سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د جورج فلوید ورور فلونایز فلوید له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو لخوا د تور پوستو د وژنې د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه به پرې تحقیقات وکړي. او د ناټو عمومي منشي وایي چې متحد ایالات د ناټو له غړو سره په جرمني کې د خپلو ډیره پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه کوم احمد تکل. دوستانو، تاسو ته د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم د مخکښو شو زونیس پروګرام لرو چې بیا هم زما همکار احمد تکل چمتو کړی دی.
مخکخي خزي
د مخکخو خزو اونیز پروگرام ته ز احمد تکل تاسو ته هرکلی وایم. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې نگین کارګر میلمنه ده. لومړی په مختصر ډول تاسو له نگین سره آشنایی او معرفت تر بولم. نگین کارګر، لکه څنګه چې په خپل د خپل ځان په اړه وایي، د کونړ سیند د خوږو اوبو په اړخ کې زیږیدلی ده، خو لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د کابل په ښاري هوا کې کړي دي. په اویایمه لسیزه کې د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره له هېواده وتلو ته اړه شوه او د ډیرو کلونو لپاره په پېښور او وروسته په لندن کې پاتې شوې او اوس مهال هم په لندن کې په کار او زده کړو بوخته ده. د کیمیا د لوړ مسلکي ښوونځي یعنی له 14 ټولګي تر فراغت وروسته د تحلیلي کیمیا په برخه کې لیسانس اخیستی او په یو ورته څنګه کې خپل ماستری هم ترلاسه کړی ده. نگین کارګر لا هم د علم او پوهې لاسته راوړلو ته لیواله ده او اوس مهال د برتانیې په کینګستن نړیوال پوهنتون کې چې د نړۍ له معتبرو پوهنتونونو څخه ده د شکرې د ناروغۍ د درملو د اغیزو په برخه کې د ډاکټرۍ د ترلاسه کولو لپاره په څیړنو لګیا ده. نگین کارګر د جرمني، سویټزرلند، فرانسې، برتانیې او نورو اروپایي هیوادونو له ساینس پوهانو سره د تجربو د راکړې ورکړې په ترڅ کې په یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو کې هم ګډون کړی. هغه په پښتو، دری او انګلیسي سربیره په جرمني ژبه هم لیکل او لوستل کولای شي. د څو مستندو فلمونو پښتو او دری ژباړې هم لوستې دي. د افغانستان او نړۍ له ادبیاتو سره هم مینه لري او په خپلې هم ځینې لیکنې خپرې شوې دي. په نننۍ پروګرام کې مو نگین کارګر ته د هغو ځانګړو خدماتو په خاطر بلنه ورکړې ده چې تر ډیره په روغتیایي برخو کې او همدارس په ټولنیزو برخو کې له زده کړو محرومو ښځو او نارینهو ته کوي او هغه هم په ډیره ساده کلیواله لهجه. نگین کارګر هم د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه پروګرامونه لري او هم پر یوټیوب د نړۍ ټي وی په نوم په ځانګړو پروګرامونو کې د ورځني ژوند پر مهمو مسایلو خبرې کوي. نو ځکه له تاسو سره یو ځای د نگین هرکلی کوو او خواله ورسره پیلوو. نگین کارګر، د مخکښو ښځو خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی لطفا ووایئ چې پر ټولنیزو شبکو په خپلو ژوندیو پروګرامونو کې عموما هغه عنوانونه کوم دي چې تاسو خبرې پې کوئ؟
زه په ټولنیز شبکو کې زه هغه شی لیکنه کوم چې کوم چې کوم چې ډیر خلک یې مخشوش دي یا رقم رقم فکرونه ته پیدا کیږي. زه غواړم بیا زما دغې په هکله خپل اول مشکل ولما لږ معلومات ترلاسه کړم. زه غواړم چې هغه ډیر په اسانه ژبه ته ولیکم.
یو اوریدونکی په لاین کې لرو چې غواړي له نګین نه کومه پوښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. تکل تاسو سلام او نګین خو سلام په دې چې روغ جوړ وس محمد قاسم زو د زمون راځه په اړه کې ډېر مننه کوم. وکیل هم ډېر خوشاله کوم چې زموږ د افغاني خوندې په نوري وادونه کې د څه په بحث کې ذکر کوي او په راتلونکي په افغانستان لپاره دی هم په دې موږ په یوه کار کوي. او دا پښتنه د کسان څنګه کوم چې دوی به څو وخت د تیر پونځي را تخلاصي د ذکرې په اند نه راوي په بحث کې په افغانستان کې د خاص سره موږ ولرو کچیر دوی خپل خدمت بیا ته بشپړې کوي چې افغانستان ته راځي د خپل نیوادوال لپاره خدمت وکړي او په افغانستان کې دوی د سخت ضرورت سره.
بلې نګین مهرباني وکړئ د سوال ته ځواب کوی.
زه طب نویم ولې د زارو جوړولو په برخه کې زه خپل ډاکټري اخلم او ما همدغه هیله ده چې زه وکولای شم زر تر زره افغانستان ته لاړ شم. اول ته خپل دغه څه چې ما زده کړی دي خپل وطنوال ته شریک کوم سره او ما خپل حالې ځلې کړې دي او صرف جواب منتظر یم او خپل کورنۍ مې هم په دې قانع کړې ده چې زه ما ته ضرورت ده چې زه باید لاړ شم.
په کومو برخو کې تاسو علاقه مندی لري چې په افغانستان کې کار وکړي او تر اوسه تاسو ویل چې ځینې تماسونه مو نیولې دي څنګه چیرته په کومو برخو کې؟
د دولت سره تماس نیولې ده خپل سی وی مې ورته لګې ده او ورته ویلې مې دي چې مثلا د افغانستان کې کیمیاوي وسلو دفتر یا سازمان د 2003 نه تر اوسه پورې افغانستان د اورګنایزیشن او عضویت لري او هیڅ کار پیندې شي. ما چې کله افغانستان سره تماسونی وو ډېرې کسان په دې نه پوهېدل چې دغه سده افغانستان کې دا چې مرکز په هلند کې دی او د ملګرو ملتونو د لاندې کار کوي یعنې د کیمیاوي وسلې د پاکولو په یو مملکت کې کار کوي. دی په سیریا په لیبیا کې ډېر کارونه کړي دي. دی کې ما هیله کړې چې زه هلته غواړم کار وکړم.
ډېر زیاته مننه نګین کارګر. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه نګین کارګر پر یوټیوب یو چینل لري چې نوم یې نړۍ ټي وی. د شپه تاسو را بولم چې د نړۍ ټي وی یو برخه تاسو ته وړاندې کوم.
د نړۍ ټي وی لیدونکو ستړي مشي. نن غواړم تاسو ته د واکسین په حق له خبرې وکم. واکسین ته په اکثرو مسلمانو هیوادونو کې په داسې نظر کتل کیږي چې ګوندی دا کوم نجس میکروب دی او بیا ماشوم ته هغه ورکول کیږي او بیا ماشوم دغه میکروب سره عادی کیږي. اکثرا په مسلمانانو کې دغه فکر رواج دی ولې نن سبا ټکنالوژي دومره پرمختللې ده چې هغه وخت چې واکسین هغه میکروب اخیستل کېده او دغه واکسین جوړېدو هغه اوس نه کیږي ځکه چې دا ډېر ګران پریوزي د کمپنیو ته د دارو جوړولو کمپنیو ته دا ډېر ګران پریوزي نو ځکه دوی اول د هغه میکروب جینوم یا ارسي خواص معلوموي لکه څنګه چې د کرونا وایروس ارسي خواص په ډېر کم وخت کې یعنی په ډېر بساري کم وخت کې په درې اونۍ کې دوی د کرونا وایروس جینوم پیدا کو او اوس د واکسین هغه لومړی مرحله هم شروع شوې ده.
دا پر نړۍ ټي وی یا د نګین کارګر په یوټیوب چینل د واکسین په اړه معلوماتو چې مونږ د دې چینل نه خوښ کړو او تاسو ته مو وړاندې کړ. زمونږ خبرونه دوام لري. قدرمن اوریدونکو نګین کارګر میلمنه ده په دې خبرونه کې. زمونږ یو اوریدونکو په لاین کې لرو د مخکخو خځو پروګرام دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایئ.
تاسو ته سلام او مهرباني. تم سلام جمشید د کاپیسا ولایت نه.
جمشید خانه مهرباني وکړه خپل سوال وایم.
دا و چې د خور ولې چې ما خپل سیویګان را لیدلی دی افغانستان حکومت ته د زمينه ورته برابر دي چې بیا دوی کوم تحقیقاتي لابراتوار خپل پرایویټ شکل نشي جوړولای.
پخپل لنګین نه باور چې په دې برخه کې څه وای
ډیر ښه وختونه دا ولی دا چرنیز لابراتوارونه داسې دي چې باید لایسنس ولري د حکومت خوانه لایسنس ولري ځکه په هر لکه هر برخه چې یو دغلري یو اتیکس لري دغه برخه ډیر لري ځکه دا ټول سروکار د زهري موادو سره دی نو زه فکر نه کوم چې زه به وکولای شم کله هم یا داسې څوک به اجازه ولري چې بدون د دولت د مرستې نه دغه لایسنس واخلي او یو چرنیز لابراتوار جوړ کړي فکر کوم دا یو ناممکنه خبره ده د کیمیا په برخه کې
بل اوریدونکو لرو بله سلام د مخکخو خزو پروګرام دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایي
وعلیکم السلام زه فاریاب د ولایت ما د غیثار ولسوالی محمد منیزم ما سلامونه تاسو ته د نجیم خورته وړاندې کوم بعد سلام د ښه د سوال مده چې مثلا د دنیس بای کرین کړي کې نه دی کړي او حالته چې په مجرات کې شوه تیری په کم کار باندې بوخت ده او کنه ده
او ما دنیس ذکر کړی دی زما قرات زده تجوید علم می لوسته دی تقریبا ما دوه کال کورس لوسته او پاکستان کې چې موږ کله ماجرو لوسته می دی او قران شریف په قرات سره لوسته لای شم نو دومره د حدیث او فقه او دا شیان د مکتب په وخت کې می لوسته دی او زه خپل هم د شیان سره ډیر علاقه لرم اکثرا چې کله کوم شی باندې ز فیسبوک کې تاسو ګورم چې خلک په اختلاف کې دغه داغه دینی اړخ هم چې رمضان سره او هغه ساينسي اړخ هم چې ګورم چې دی ولی دا شیان په ټکر کې راځي او موږ چې عین واړو کوته زمونږ یو خپلوان مولا راتو چې موږ ته به سبق راکو دیني تکلیف کړی یو
قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه نړۍ ټي وی د نګین کارګر یوټیوب چینل دی تاسو هم کولای شئ چې پر یوټیوب چینل هغه پروګرامونه وګورئ چې نګین کارګر په منظم ډول پر هغه کار کوي او تاسو ته وړاندې کوي یو بل برخه چې د ویتامین سی د ګټو او څرنګوالي په اړه ده او دا مخصوصا ورسته لدی چې د کورونا وایروس خبرېدل په نړۍ او په افغانستان کې په زیاتېدو شول نو نګین کارګر د ویتامین سی چې د مقاومت د وجود د مقاومت لورولو سره مرسته کوي په دې اړه دا پروګرام برابر کړ چې یو زیات شمیر اوریدونکو دا پروګرام ډیر خوښ کړ
نن غواړم تاسو سره د ویتامین سی په اړه خبرې وکم چې څنګه ساينس پوهان د ویتامین سی اهمیت ته متوجه شو لینوس پاولینګ یو امریکایي ساينس پوه چې د سولې او د کیمیا د نوبل جایزې ګټلې وی او د په شلو غوره ساينس پوهانو کې په نړۍ کې راځي په 1500 کلونو کې کله چې د ویتامین سی کموالی تقریبا 2 میلیونه کسان وژل هغه وخت خلک په دې نه پویدل چې دا خلکو د مرګ لامل څه دی د چوندې وګدوګ د په بیړۍ کې به سفرونه کول نو په دې کې یو مرز راپورته شو چې دا نن سبا د ویتامین سی د کمښت مرز یا د سکاروي مرز بلل کیږي په 1900 کال کې زینو ساينس پوهانو مسافرو ته وویل چې تاسو کولی شئ مالټي او لیمو او همدارنګه امریکایي ساينس پوهانو موندل چې په لیمو جوس کې هم دغه د ویتامین سي هم شکل ماده موجوده ده لینوس پاولینګ او دغه ټیم چې د سیکل سیل کمخونه یا انیمیا په مرز کې څرګندې کولی هغه وویل چې د دې مرز یو ځنۍ لامل د ویتامین سي کمښت دی
د مخکخو خزو پروګرام اوري په دې خبرونه کې نګین کارګر زمونږ میلمانه ده یو اوریدونکو لرو چې غواړي نګین کارګر نه پښتنه وکي bale مهرباني وکي ځان معرفي کړئ او بیا خپل پښتنه مطرح کړئ
اجرت الله افغان مد جلال آباد ته خاطر نګین خور زه د نږدې څخه پیژنم او واقع چې موږ پیویاړو د کارګر چبلور ده او چې دېسته خبره یې ډیر زیات خدمت کوي په خاصه په ټولنې شبکو کې چې پیژنم زیاتره ماته نزدې کړې کړي زه خپل د کایو دغه درته وایم زه خپل د راته څنګه څخه پاریغم او دغه څخه ما ډیر څه زده کړی دی واکه چې نګین خور ډیره لایک خزاده خاصه په موږ د افغانستان د حکومت څخه د غوړو چې د زمينه مسایله کې ترڅو دغه شي زمونږه ور شخصیتونه ادا شي په هانه نکدا چې هغه د تاسو ډیره چې ډاکټرا کوي د افغانستان کې زه ورکی او د دې چې د افغانستان کې زمينه برابر کړي ترڅو پر دغه زمونږ د هواد درځدل هواد د ته خدمت وکړي
په دې اړه څه ویلای شي تاسو د دوی سره خو زمونږ اړیکه قطع شوه
زه صرف لکه ټول کسان په فیسبوک نه پیژنم او چې کله دې کوم پوښتنه ولري معنی یو کی زه بیا کوشش کوم چې په تفصیل ورته جواب ورکم او یعنی کوم وخت را سره نه یا هغه وخت ورته هم چې زه دې ته جواب درکوم او کوشش کوم مثلا مان ډیر خلکو کله چې کرونا وایرس شروع شو د لاسونو پاکول د مایع په حق لا پوښتنه کولې چې دا څنګه کولې چې موږ په ارزانه به جوړ کړو بیا ما د روغتیا سازمان د ویب سایت نه دا موضوع ترجمه کرا چې په ارزانه بیا څنګه جوړیږي او ما په فیسبوک کې شریکه کړو ډیر خلکو ته استفاده وکړه نو ټول د سي شخصي ډیر کم کسان زه پیژنم په فیسبوک کې
په افغانستان کې رفاه د شزو لپاره پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي
د مخکښو خزو ځنګړی پروګرام له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې نگین کارګر چې په لندن کې اوسېږي او اوس مهال د خپل ډاکټورا پر تیسس باندې کار کوي او لید مخکې د کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړي تر ماستری پورې د زمونږ میلمنه ده زمونږ میلمنه پر ټولنیزو شبکو هم فعال ده مخصوصا په فیسبوک او یوټیوب باندې یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ له نگین کارګر نه
بل تکر صاحب السلام علیکم ګرام محمد ګران مله نگار سره تاسو سره پاره کې کیمسه
مهرباني ګران صاحب خراغ لیک پرونه تا
پښتو کې موږ مسل لرو د خي وخي خشرو چون کارګر د ستر لیکوال او شاعر خغلی اکبر کارګر لور ده نو موږ د ویاړ او افتخار زیاده چې کارګر ته دومره ستر هستی په کیمیا برخه کې لوړ زده کړې کړې دي او بیا تر ډاکټرا پورې کړې ده زده کړې تر تر سوال دي ما سره پوښتنه ده چې خاصه د کیمیا کومه برخه کې دي ډاکټرا تیزس لیکلې ده
ما تحلیلی کیمیا ملوسته ده ما لیسانس می په تحلیلی کیمیا کې کړی ده او ماستری او ډاکټورا می په ډرګ ډیلیوري کې یعنی فارماسیوټیکل ساينس او توای چې یو نوې برخه ده د کیمیا چې هغه کې د پخوانی داروغان په نوی بڼه چلکی چې هغه جانبي عوارض کم شي یعنی یو دارو جوړول د لپاره او وګد وخت پکار دی ډیر ښکاله شل کال او وخت پکار دی نو هغه تیار دارو چې دی او یا د تاثیر وخت کم دی یا عوارض ډیر دي دغه د دې علایم کومول د لپاره د فارماسیوټیکل ساينس کارول کی چې زه په دغه برخه کې د انسولین برخه کې خپل چیرن کوم او تاسو لیکم
ګران صاحب تاسو د دوی تشریح واوریده زه اوس تاسو نه غواړم پوښتنه چې په افغانستان کې مونږ اورو پر ټولنیزو شبکو هم لولو او په رسنیو کې هم اورو چې یو شمیر خلک د هغو خلکو لکار سره ډیر موافق نه دي یا چمتو نه دي چې د هغو په افغانستان کې په کارونو یا په پوسټونو کې په مختلفو دندو باندې ویني هغه چې په بهر کې کار کوي زغورم ګران صاحب کوم مثلا نگین کارګر ته په افغانستان کې د کار فرصت لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو دا غوښتنه کوله برابر شي تاسو به ملاتړ وکړي او که به مخالفت ورسره وکړي په دې خاطر چې ولې په بهر کې زده کړې کړي
زه چې خپل په دغه کار کې ما زه عمل لیکوال ما بیا ټولنیز فعال ما نو څنګه به دیتا ارتیا نه یو څنګه به دا نه پکو بالکل د دې تر شا ولاړیو ونی ټولنه خو ارت ته د غل نظر ګوري د دین له نظر ګوري او د دین ته تشبیه ارت ته دین سره تشبیه کوي چې موږ هغه ته ما د دې زیات اکثره وخت د دوستانو سره کوم اور زمون چې ته ملګر سره نسو خبرم کول ما ویل چې نه نیم سو کاله موږ د نورم عامه په هواه په کار دی چې موږ دغه مشکلات نه راوځو او بالکل د دې سپورټ په خاطر باندې موږ کو موږ پر افغانستان دولت باندې غږ دا چې دغه سي خلکو ملاتړ وکي او دغه سي خلکو ته باید زمينه سازي وکي چې ترڅو دغه خلک په افغانستان په دولت کې غشي زپزشیو د کار کې ټولې نه
لکه
ما د دې خبرنه برداشت وکړ فکر کوم چې دوی تیبي دواګان هم کول شي د تیبي دواګان په برخه کې ځکه دغه برخه ته ډیره زیات اشد ضرورت دی په افغانستان کې
په یو ډول سره ارتباط سره لري مننه ګران صاحب ستاسو له ګډون په دې خبرونه کې یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی بلې مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایئ
اجزین الله سره یم د کندهار د پنځوي دولوالۍ څخه موږ د کارګر خورو څخه د غوښتنه ده چې موږ ډیر خوشاله سولن چې موږ داسې شخصیتونه لرو پاغه په خارج کې د کارونه کوي نو ځکه چې په افغانستان کې خو دا د چې څنګه سره کې بالکل ستنه دا چې دا کوم مسلک دی په خارج کې دا کوي نو دا ځکه چې زه دغه دغه مریضي په خپل هم لرم دا ډیر ښه مشوره واز ما خوښه سوله دا د شکرې نو ځکه چې ما ډیره دوا وکړي ډیر دغه مې کړې دي په دغه کله کې یو ماته مشوره راکړه
او زه شکر مرز لپاره یعنی شکر داس یو مرز چې کنټرول کیږي صرف په خوراک او په سپورت باندې که تاسو خپل خوراک ته پام وساتئ یعنی هغه څه چې ډاکټر وایي هغه شی نه خوري او د ورځې یو ساعت سپورت وکړي نو زه فکر کوم چې تاسو شکر به همیشه نورمالي او تاسو کولی شئ هغه کنټرول کړئ
سره یې سبدا دی وی دی خوخوګي دی یو دوست مشوره و نه دی یو ډاکټر نو از موږ خبرونه روانه ده د مخکخو خزو پروګرام دی یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایئ وعلیکم السلام
زه د تاسو ملمن دا په پښتنه لاره ما چې دا وایي چې زه افغانستان ته راځم زه خو ته وایم چې افغانستان ته مره د پدې باندې چې دلته څوک دوا جوړ کی څوک دلته پرمختګ وکړي هغه خلک وایي هغه جرمنی ډاکټر دلته موږ د بندونه جوړول موږ ته وګوره تا ولې د استخباراتو ګوند استخباراتو ملک بس دلته څوک چې کار کوي هغه وایي خلک مره د ښار واړه و بس یخ افغانستان درانه چې دا د نړۍ د استخباراتو داله ده بس ورو ده دلته چې څوک پرمختګ کوي کار کوي بس دوا جوړي وطن جوړي هغه خلک وایي دلته د استخباراتو داله ده لکه د موسی لکه د غنبس او دغه څه وطن ده دغه د ما نظر ده ورته نورم په مخه ښه
د زړه درد او چې د دې اوریدونکو په پیغام کې راووت نو د دوی په خبره باندې تاسو څه تبصره کوئ نګین
زه غواړم وایم چې هر افغان چې په بهر کې اوسېږي هغه د خپل هیواد پوروړې ځان ګني چې هر پرمختګ ګوري دلته هر شی ګوري دا وي صرف هم د ارمان چې کاش کې د خپل وطن کې ولري ځکه د جلاوطنې درد هغه څوک احساس کولای شي چې هغه جلاوطنې او فزور راوتلی نو زه فکر کوم چې هغه هم د ډیر درد نه خبره کوي خو ورورو به دا کار کوي چې دغه مفکوره د خلکو د سر د ذهن نه ایسته شي چې زموږ وطن باید اصلا ډیر روسته پاتې دی خدا دا صرف په کار باندې سمېږي او تبان چې هر آزاد ملک هر پیوړی ټولنه کې ډیرو کسانو قرباني ورکړې ترڅو د یو دې طرفې دي دي نو حتمه دغه نڅورته وي دغه په لابراتوار کې چې څوک کار کوي ډیر سوی ډیر سپی ډیر شانو هغه مري ترڅو یو دارو جوړیږي او انسان د دغه نه استفاده کولی شي نو بعض انسانان چې غواړي یو تغییر راولي هغه هم د لابراتواري حیوانات غوندې باید قرباني وکړي
تیر زیات مننه نقیب الله لخوس نه پلان کې د خو مخ کې لدی چې د نقیب الله سوال او پوښتنه راوخلو نګین ک تاسو دی یو شیبه احساساتي شوی هم یاستای د دې اوریدونکو ل سوال نه مخ کې تاسو دی فیسبوک باندې د ترخو د خوګو تجربه د ډیرو مثبتو دوستۍ او یادونه وکړه هغه منفي خاطرې چې تاسو په فیسبوک کې ل خلکو سره تماس پر مهال لري کپ دې اړه لګ معلومات راکئ
منفي خاطرې یو دوه کاله مخکې چې اول وارز ډیره شوق شوه چې یو چا د بربند نقشونه را لګلی او مسنجر کې نو بیا خو زما زلګ ډیره قپقاری غما نو یو څوک اندلې مرته کوي بیا نه فر بلاک کو بیا بل زکه دا بیا چې نور جنکونه خبره شوه دا یو عام دغه چې هیڅ چا پاغي باندې غږ نه وېستو چا څه نه ویلي چې د خلک ولې داسې کارونه کوي، دغه بربنډ عکسونه ولې جنکو ته لیږي، ښځو ته لیږي. نو موږ بیا یو څو میرمنو سره په دې باندې وغږېدلو او یو حل لاره یې دا وه چې صرف ډېرو خلکو دغه عکسونه ورته خپاره کړل، سکرین شاټونه ورته نجونو خپاره کړل، چې اوس چې زه فکر کوم هغې وخت نه ډېر کم شوی دی، ډېر یعنی ډېر راکته شوی دی. او بل منفی دا چې خلک اخلي د چا شخصي د ماشومان عکسونه، خپل عکسونه، د نفر عکسونه اخلي او د زړه نه پسې هر شی لیکي، یعنی افواهات لیکي چې غلط غلط غیر اخلاقي شیان ورته لیکي چې هیڅ اصلا هیڅ ښه ښکاري نه. دغه شیان منفي دي خو زما دومره بیا طاقت نه راځي بیا زه ورته جواب ورکوم.
تیر زیاتا مننه نقیب الله لخوس نه پلاین کې دی ګورو چې څوایي
آزاد ملوانی خور تا او تاسو ټول تا وريدونکو ته سلامونه وایم. سلام نه باز دې خور را پښتنه کوم چې بل نه پرو چې افغانستان ته مرزا، افغانستان ته راشه ټول مسلمانانو غریبانو اعتمادو خدمت وکا، او دوهم دا چې تا ته بلنه نظر کوي او دې تا ته جواب نظر کوي چې راشه افغانستان ته. دا ټول رشپت فاره دي، پر رشپت سره خلک افغانستان ته راغواړي. کچیر ته رشپت ورکه او دې ملاتړ وکړي نو بیا ته راغواړي. ته دې په خپل د رئیس جمهور اشرف غنی نه وختنه وکا ورته ما افغانستان ته راوغړ. زه دې خور نه دا پښتنه کوم چې ته کوشش وکړه ضرور افغانستان ته راشه چې خلک ډېر در بدر دي، اعتماد دي، کونډ دي، رنډ دي، ټول تباه برباد شو. ته په افغانستان کې دا دوی جوړ کې نه افغانستان به ډېر پرمختګ وکړي.
مننه نقیب الله له خوست نه. نگین
مننه ژوند دی اوسه ان شاء الله چې ډیر زر به دا کار وشي. یو اله لرم چې دغه چارواکي چې ما ورسره تماس نیولی دی دی زما غواوري او ما ته ځواب راکړي، او زه صرف دغه پروازونو ته منتظره یم چې دا خلاص شي او ان شاء الله اطمن دا زما که زما په انرژي باندې زما په دغه نیمګړی پوهه باندې چې زه یې لرم وطن آبادیږي سل واره زه راځم.
د دې خبرونه ورستای تماس لې او اوریدونکو نه را اخلو ځکه چې د خبرونه په ورستیو څو دقیقو کې مهرباني وکړئ په لاین کې خپل نوم معرفي کړئ او بیا مو خپل سوال وایي.
یم یان د پښتیا د ولایت نه کړم مسیر.
مهرباني وکړئ
مال د غوړیری نه خوښ زده دا په افغانستان کې خپل خدمت افغانستان دوت څلوي ښکار کیږي چې لټکرو او لستړیو او مرګو سره مخامخ دا چې کومې زده کړې کړي او هغه په خارج کې استعمالوي او هغه دلته به استعمال کړي ځکه چې افغانستان ار وګړي ته خیر ورسیږي. افغانستان کې اور بل د خیر ده، همدغه سره ور کې د وایي خدمتونه وي. نور پکات وسلام دې ستاسو داروغ خپرونه
ډیره زیاته مننه. نگین تاسو څه وایي؟
مننه ژوند دی اوسه ان شاء الله که بس چې روغه یې ماتمن راځم اولینه دا زما خپل خواهش دی چې زه وکولای شم اغل ته خدمت کوم کوم چیر چې معلوم شي ځکه چې دا وطنونه آباد دي. دلته ډېر کار مو کې ځان ستړی کې معلومیږي نه صرف سهار دی ماښام راځي ماش ته در کوي. خو په وطن کې چې زه پوهېږم چې لږ کار مو کې هغه یو غټ غټ تاثیر لري او یعنی تاثیر ډېر دی او هغه نتیجه انسان په خپلو سترګو ګوري چې ډېر هغه هر چا دپاره ډېر ډېر لکه آرام بخونکی دی.
نگین د خبرونه په ورستۍ شبکیو یو ورستۍ اوریدونکو را اخلو. تاسو ورستۍ خبرې به وورو بیا بل تاسو سلام خدای پمنې وکړو او خبرونه به پای ته ورسو. بل مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې خپل نوم او خپل پښتنه.
سلامونه
مې ومنې ګران اورو. مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام.
مننه سلمای ملکندار سنریکل سرنیوال.
مهرباني وکړئ خپل پښتنه زمونږ له ملمنې نه مطرح کړئ.
من منې نګین خورسه مې دا پښتنه ده چې د دې اولادونو مګر هغه سره ځلي دا د اولادو سره کندهار ته راځي خدمت به وکړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. نګین دا خور له کندهار نه پښتنه کوي وای ل خپل ماشومان سره حاضرای چې کندهار ته راشي د خځو او خلکو خدمت ته.
ولې نه زه غواړم زما ماشومان تر اوسه افغانستان نه دلې زه غواړم چې هغه پوه شي چې مور دې کوم ځای نه ده. ولې نه کوم وطن ده.
ما پر یو لیکنه هم کړی دا چې د افغانستان د استقلال په ورځ باندې ما دا لیکنه ډیر احساساتي شوم او ما دا ولیکل چې زه څنګه غواړم خپل بچو ته افغانستان ښکارا کوم.
ډیر زیاته مننه نگین. کاشکې دا خبرونه تلویزیونی وای چې موږ ستاسو سترګې لیدلې وای چې په څه وضعیت کې دی، یو څه ستاسو له آواز نه ستاسو احساسات اوریدونکو به هم حدس وهلی او مونږ هم. له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم نگین کارګر چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، او تاسو ته د ژوند په چارو کې نور بریالیتوب هم غواړو. قدر من اوریدونکو، له تاسو سره خدای پاماني کوو د ازادي رادیو تر بلې خبرونه پورې.
په افغانستان کې رفا د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهینې سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 2 لسو شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.